د دې ځې پوری نن زموږ سبق دی چونکه مو قران اوس شروع کړو نو د نوی سټوډنټانو نه زو اوري ته زو دا ویل غواړم لکه څنګه چې د بنده بچي قدم اخلي نو هغه اکثر راغورځيږي لیکن چې یو ځل بنده ګرځېدل شروع کړي زده کړي نو بیا الحمدلله هیڅ ګران نه وي بیا بنده هیڅ سوچ نه کوي او ګرځي دغه شان پاوله کې چې خلک موټر چلول زده کوي نو ډېر فکر وي ورسره چې کوم کوم ځای خپل خودل دي کوم طرف ته سټیرینګ ویل چې دی نو هغه نیول دي لیکن چې بنده چلی زده کړي نو بیا بنده په اسانه باندې چلولی شي نو په دې وخت کې ډېر زیاته محنت ضرورت دی ځکه چې دا شروع ده او چې درې څلور سپارې تیرې شي د خیره نو بیا به تاسو له ترجمه کول در شي ځینې ځینې الفاظ به وي چې هغه به تاسو ته زده کول وي او د چا چې دا دویم ځل وي نو هغوی له خو تقریبا بیا ټول هر څه ورځي کو چا ته یو لفظ یا دوه لفظ یا چا ته یو لفظ یا دوه لفظ به وي چې هغه به ورله نه ورځي نو تاسو ته دا روزانه درې څلور ځله ضرور یادول دي نو صرف دا ترجمه د ورځې څو څو ځله اورئ که تفسیر دومره نه وئ نو خیر دی اټلیست ترجمه اورئ او د هغې سره به دا خبرې ستاسو په ذهن کې پرېوځي که تاسو یو یو یا دوه دوه سیزونه هم په خپل ذهن کې کیږدئ نو مخکې چې کوم اشنا الفاظ بیا راځي نو تاسو به پرې پوهیږئ انشاءالله اوس به مونږ تفسیر ګورو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په تیرو آیاتونو کې مونږ په چیلنج باندې خبرې اورېدلې وې الله تعالی فرمایلی وو و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله کو چری تاسو په دې خبره کې شک کوئ نو یو صورت جوړ کړئ او راوړئ خپل مددگار هم راولئ او که چېرې تاسو رښتینی یئ چې دا نبی لیکلی دی که چېرې تاسو وایئ چې دا انساني کتاب دی نو تاسو د ځان سره ټول خلق را یوځای کړئ او د هغوی د مدد سره د ټول قرآن په شان هم نه بلکې صرف یو صورت جوړ کړئ او راوړئ اوس هغوی خو جوړول یې نه شو چې کله یو انسان له جوړول نه ورځي نو بیا هغوی څه کوي بیا هغوی اعتراضات شروع کړي په هغې کې او نقصونه کتل پکې شروع کړي چې په دې کې دا کمی دی په دې کې هغه کمی دی دا داسې دی دا هغه سې دی نو هغوی هم دغه شان کارونه شروع کړو په قرآن پاک کې الله تعالی زموږ دپاره مثالونه بیان کړل او مونږ یې د دې مثالونو په ذریعه پوهه کړو الله تعالی ته پته ده چې انسان څومره سوچ د انسان سره څومره سوچ او عقل دی او تاسو ته پته ده د دې مثال سره انسان ښه په اسانه پوهېدی شي د ماشي مثالونه هم ورکړی شوي دي د جولا مثالونه هم ورکړی شوي دي د ګبین د مچۍ مثالونه هم ورکړی شوي دي دغه شان د جنت مثال د دنیا د سیزونو سره ورکړی شوي دي او د جنت سیزونه د دنیا د سیزونو په شان خو نه دي لیکن د انار خبره راغله د کیلې خبره راغله نو تاسو ګورئ چې دا خو دنیاوي میوې دي لیکن صرف په دې وجه چې انسان په خبره باندې پوه شي نو چې کله الله تعالی داسې مثالونه ورکول شروع کړي نو هغوی فورا اعتراضونه شروع کړو چې دا لاسو خبره ده دا د الله کلام دی او د دومره وړو وړو حقیر سیزونو مثالونه ورکړی کیږي نو اوس مونږ وایو دا وایو ټیک ده ان الله لا يستحيي بشك الله تعالى لا حيا نورزي ان يضرب مثلا شهاغه بیان کړي سو مثال د الله تعالی د هغوی د اعتراض جواب ورکړی دی چې تاسو وایئ چې الله تعالی ولی داسې مثالونه نه دي ورکړي نو الله تعالی چې تاسو وایئ چې الله تعالی ولی داسې مثالونه ورکړي دي نو الله تعالی نه شرمیږي د مثال په ورکولو سره کو هغه د بعوده یعنی د ماشي مثال وي فما فوقها او که د دې نه زیات وي الله تعالی نه شرمیږي دلته فرمایلی شو چې الله تعالی په دې خبره الله تعالی له حیا نه ورځي هغه په دې خبره نه شرمیږي د دې څه مطلب دی چې الله تعالی په نورو سیزونو کې حیا کوي د دې څه مطلب دی چې ولې الله تعالی په نورو سیزونو کې حیا کوي جی ہاں الله تعالی ډېر حیا والے دی او په حدیث کې راځي چې الله تعالی ډېر زیات حیا والے دی او ډېر زیات کریم دی هغه له حیا ورځي چې کله د هغو بنده هغو ته لاس اوچت کړي چې هغه څنګه خالی لاس الیږي. دا د حدیث خبره ده. د دې مطلب دی چې الله تعالی له حیا ورزی په ځینو سیزونو کې، او حیا ډیر ښه شی دی، لیکن چې کوم ځای د حق خبره کول وي کنه، او هلته خلق ځان له شرم ورولي، لکه تاسو څه خراب کار ووینئ هی ماله خو شرم راځي، نو دا خو حیا نه ده، دا خو بېغیرتي ده. نو په حق خبره ویلو کې شرم نه دی پکار، او موږ له په هغه وخت شرم نه راځي کوم وخت چې شرم کول پکار وي. نو چې حق خبره کول پکار وي، نو هلته بالکل شرم نه دی پکار، او دا هغه شرم نه دی لکه بنده چې شای وي چې یو وړوکی ډیر شرمیتل وي، داغو خبره څوک نشي کولی. حیا جدا شی دی. چاته بدی ردی ویل، خرابی خبری کول، چاله سخت جواب ورکول، نو پدی کی حیا پکار ده. لیکن چې کله مونږ یو حق خبره ووینو، او بیا مونږ خاموشه شو په هغې باندې، او وایو چې مونږ له ډیره حیا راځي ځکه مونږ دا خبره نشو کولی، نو په داسې وخت کې خبره نه کول حیا نه وي. په ځینې موقع باندې حیا ښه خبره وي، لیکن ځینې داسې موقع وي چې هلته د حیا ضرورت نه وي. چې ستاسو په مخ کې غلط کارونه کیږي او تاسو شرمیږئ، مونږ چې مونږ څه ویلی شو، مونږ څه وکړو، زموږ خبره څوک چرته مني، نو دا صحیح بهانه نه ده. تاسو خبره خو وکړئ چې د الله تعالی په نیز خو ستاسو یو حجت قایم شي چې دی بنده خو خبره کړې وه. په داسې موقع باندې سنه ویل دا خرابې دی، او په هغه ځای کې خبره نه کول دا بېغیرتي ده. ټیک ده؟ نو الله تعالی له حیا نه ورځي چې هغه دې یو مثال بیان کړي د ماشي. ولې اخر داسې ولې ویلې شوي دي چې د هغې نه د پاسه د سوسیز مثال بیان کړي؟ ځکه چې الله تعالی دا کلام نازل کړی دی، او زمونږ د پوهه کولو خبرې دي په دې کې. نو دا خبرې مونږ ته زمونږ په لیول باندې کیږي، او مونږ په خبرو څنګه پوهیږو؟ په مثالونو باندې. لکه چې کله تاسو یو ماشوم پوهه کوئ، نو هغه وخت تاسو په ډیرو ثقیلو الفاظو کې او یا ډیرې غټې غټې خبرې نه کوئ، بلکې د وړو په ژبه کې هغوی پوهه کوئ. تاسو د هغو د عقل او پوهې مطابق هغو ته خبرې کوئ چې هغه پې پوه شي. لکه غټ غټ سکالرز وي، او یو خاص سپیکر هغه کس ته ویلی شي چې کله هغه د خپل اوډینس په لیول باندې خبره کوي، یعنی څوک چې هغه خبره اورېدو واله وي، داسې نه چې هغه د خپل علم مطابق غټې غټې خبرې وکړي او د هغوی د سر د پاسه هغه خبرې تېرې شي، مطلب هغوی پې پوهه نه شي. یعنی د هغو مقصد دا وي چې زه خلکو ته ډېر علم واله ښکاره شم. نو ښه سپیکر هغه وي چې کله هغه د خپلو اورېدو واله د علم مطابق خبرې کوي، چې هغوی زما په خبره پوهه شي. که هغو ته مثالونه ورکول وي، او چې هغه خپل اوډینس پوهه کړي، داسې کس ته بیا ښه سپیکر ویلې کیږي. او تاسو هم ګورئ چې بعضې خلک دومره په اوچت لیول باندې خبرې کوي چې څوک یې نه پوهیږي، او چې بنده د هغه ځای نه لاړ شي، نو هغه بیا هیڅ هم نه وي زده کړي، نو د هغې خو بیا هیڅ فایده هم نه وي. نو الله تعالی دا کلام نازل کړی دی د څه دپاره؟ چې د دې په ذریعه هغه انسانانو له هدایت ورکړي، خلکو ته لار وښیي. الله تعالی د دې خبرې ضرورت نشته چې هغه خلکو ته وښیي چې زما سره څومره علم دی، یا په خلکو باندې خپل روب جمع وکړي، او په دې کې واقع د الله تعالی د علم پته لګي چې د هغو سره څنګه علم دی. لیکن الله تعالی زمونږ سره زمونږ په لیول باندې خبره کړې ده، ځکه چې مونږ په دې طریقه د هغو په خبرو پوه شو. نو دغه شان یو مثال په قرآن کې د جولا هم راغلی دی، د ماشي هم راغلی دی، چې کله کفارو په دې پورې خنداګانې شروع کړې چې دا لا څنګه کلام دی، د دې خبرو څه ضرورت دی؟ نو دلته الله تعالی هغوی له جواب ورکړو چې په حق خبره بیانولو باندې الله تعالی نه شرمیږي، او مونږ له د الله تعالی د دې سنت ناسو سبق اغیستل پکار دی چې په حق خبره کولو کې مونږ له شرم نه دی کول پکار. ټیک ده؟ چې کله داسې څه خبره کول وي، که هغه رښتینې خبره وي، صحیح خبره وي، نو د هغې په کولو کې شرم ته ضرورت نشته. او هغوی ته ماشي ډیر معمولی مخلوق کارېدو، هغوی وی چې غټې غټې خبرې وي. نو الله تعالی وفرمایل چې که د ماشي خبره وي فما فوقها، او که د دې د پاسه وي، ماشي هم د الله تعالی مخلوق دی. او که د ماشي مثال ورکړو، نو داسې معمولی مثال نه دی. او یا دا داغو د شان خلاف نه ده. واړو مثالونه هم الله تعالی ورکولی شي، ځکه چې الله تعالی خو مونږ پوه کوي که نه. خبرې ته وګورئ چې د هغې مقصد څه دی. نوماشې د الله تعالی څو حقیر مخلوق نه دی. تاسو ګورئ چې د نمرود مرګ د ماشي نه شوی و. د دې ماشي سره ملیریا کیږي، د دې سره ډینګي کیږي. الله تعالی یو مخلوق هم حقیر نه دی. او په قرآن کې دا هم راغلی دي چې که تاسو ټول یو ځای شئ نو یو مچ هم نشئ پیدا کولی. که هغوی ستاسو د بوتانو نه سویسي نو ستاسو بوتان هغه واپس نشي راوستی. یعنی تاسو د مچ په مخ کې عاجزه شئ، او که مچ مړ کوئ هم نو تاسو پسې څنګه ستړي کیږئ. د جولا مثال هم الله تعالی ورکړی دی، دا هم د الله تعالی مخلوق دی. نو په دې مثالونو باندې اعتراضونه کول چې دا مثال ولې الله تعالی ورکړی دی، داسې ولې ویلي دي، داسې خبرې کول ښه کار نه دی. او د فما فوقها څه مطلب دی؟ یو خو د دې لټرل معنی راځي، د ماشي د پاسه څه دي. نن ساینس مونږ ته وایي چې په ماشي د پاسه هم یو مخلوق اوسیږي، او ماشي په خپله څومره وړوکی دی. بعضې وخت د هغې د اوازونو نه پته لګي نو هغه په خپله څومره واړه وي، او لا د هغې د پاسه نور مخلوق. نو الله د دې نه هم نه شرمیږي چې کو د هغې د پاسه څه مثال وي او هغه بیان کړي. بلکې په حدیث کې راځي کچری الله تعالی ته دا دنیا یعنی د ماشي د وزر امره قدر وی د هغو سره د دی، نو سوچ کوئ چې د ماشي پر څومره دی. نو یو کافر لبی یو ګوټ اوبه هم نه وی ورکړی. نو چونکې د الله تعالی په نیز د دنیا دومره هم قدر نشته، ځکه خو الله تعالی دومره هر څه ورکړی دي کافرانو له. د فوقها دی مطلب څه دی؟ مطلب چې د دینه علاوه دی، یعنی د دینه بره مچ دی، جولا دی، حشرات دی، مارغان دی. او د فوقها دا هم مطلب دی چې کوم د دینه حقیر وي، واړه وي، چې د هغې څو حیثیت نه وي، انسیګنیفیکنټ وي. نو د هغې مثال د ورکولو نه الله تعالی نه شرمیږي. ټیک ده. اوس مخکې ګورو چې کله داسې مثالونه ورکړی شي نو د خلکو څه تاثرات وي. دوه قسمه رویې خیالي شوي دي. یو د هغه خلکو رویه وي چې د چا ایمان ډېر پوخ وي، مضبوط وي، او چې کله داسې آیت راشي نو د ایمان والو سو ریاکشن وي، او هغه خلک چې کافران وي نو د هغوی سو رویه وي. نو اوس به مونږ د دواړو خلکو ریاکشن ګورو. د اما او فاما سره دوه رویې دي دلته. فاما الذین آمنوا، نو پاتې شو هغه خلک چا چې ایمان راوړی دی، نو د هغوی سو رویه وي د داسې آیت په راتلو سره. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، هغوی پوهیږي، هغوی علم لري. سو علم لري انه الحق، بشک دا حق دی، من ربهم، د هغوی د رب د طرفنه. د حق څه معنی ده؟ د حق معنی ده رښتینی خبره. او د حق دویمه معنی ده چې د هغې مقصد وي، یعنی یو با مقصده خبره. او دریمه د حق معنی ده لکه مونږ چې وایو چې دا د فلاني حق دی، چې څوک د یو خبرې مستحق وي، یعنی د هغو رایټ وي. یعنی دا صحیح خبره ده، من ربهم، د هغوی د رب د طرف نه. مطلب هغوی چې کله دا مثالونه واوري نو هغوی وایي چې دا زموږ رب چې څه خبره کړې ده نو دا حق ده. هغوی د کافرانو په شان خبرې نه کوي چې ښه دا لا هم دي، زه به د دې خبرې د چا نه تپوس وکړم، دا خبره خو ماته صحیح نه ښکاري، او بیا په هغوی پسې ولګي. نو داسې خلک وي که نه زموږ په مسلمانانو کې چې کله هغوی د چا نه څه خبره واوري یا ولولي. او نن سبا خو الټه سیده فلسفې هم ډېرې دي، په انټرنیټ باندې هم ډېر فضول سیزونه پراته دي. اوله خو مونږ له داسې سیزونه کتل نه دي په کار، ځکه چې دا ګمراهۍ واله خبرې دي چې هغه مونږ کولاو کړو. او چې کله دوی د هغوی اعتراضات واوري نو بیا په خپله هم هغسې شکونو والا خبرې شروع کړي. ها واقعي چې زمونږ په دین کې ولې داسې وایي، واقعي چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله عنها سره واده ولې کړی و چې هغه دومره وړوکی وه، او واقعي چې د مسلمانانو به دا وینځي ولې ساتلې. دا لا څنګه عجیبه عجیبه خبرې دي، او بیا د څه ځای نه وسوسې او شکونه راوړي. حالانکه ویلي شوي دي چې څوک ایمان والوي چې کله هم د دین څه خبرې واوري یا ولولي نو هغوی څه وایي؟ انه الحق من ربهم، چې دا حق دی زما د رب د طرف نه. بس دا خبره زما د الله ده، نو دا حق ده، دا صحیح ده، هغه په دې ښه پوهیږي. او ما اومنله. او دلته یو خبره تاسو نوٹ کړئ، داسې هیڅ خبره نه ده راغلي چې موږ ته ټوله پته ده. هغوی څه وایي چې موږ ته دومره پته ده چې دا حق خبره ده او دا زما د رب د طرف نه ده، بس زما دپاره دا پوره ده. که په هغې موږ پوهېږو او که نه پوهېږي داسې فرق نه پرې باسي موږ ته، بس دا حق ده او د چا د طرف نه ده؟ میر ربهم. نو هغوی وایي چې دا زموږ د رب د طرف نه ده. نه دې مطلب دی چې موږ هغه حکم داسې نه اخلو لکه څنګه چې بچی مور او پلار ته وایي چې دا تو څه خبرې کوې، دا خو تاسو بالکل الټه خبرې کوئ، دا خبره خو بالکل د عقل والا خبره نه ده. او یا سټوډنټ استاد ته وایي چې دا تاسو څه وایئ، دا لا څنګه خبره ده. داسې نه، مر ربهم، هغوی ته پته ده چې دا خبره د چا ده، دا خو زما د رب خبره ده. درب په مطلب پوه شوئ؟ دوه ځله مونږ ښه په ډیټیل کې ووې، اوس د وینا ضرورت نشته. کو نه وي یاد درته نو بیا تاسو درب په معنی باندې ځان پوه کړئ او دا خبره یاد کړئ. ځینې خبرې بار بار راځي نو هغه تاسو یاد کړئ. په هغې کې یو لفظ چې دی نو هغه رب هم دی، نو دا د رب د طرف نه دي. او چې په یو ځل مونږ خپل رب وپېژندو نو زموږ څه حیثیت دی؟ د یو غلام. نو غلام د خپل مالک خبره څنګه اوري؟ هغه خو چرته داسې نه اوري چې نه د هغو خبره له اهمیت نه ورکوي او نه ورله توجه ورکوي. هغه خو یې ډېره په توجه او محبت سره اوري. او دا هغه غلام دی چې هغه د خپل مالک سره بې انتها محبت هم کوي. نو هغه به د یو غلام په شان اوري لکه څنګه چې حضرت اکرمه رضی الله عنه د ابو جهل زوی و، لیکن چې هغه کله ایمان راوړو د هغې نه پس چې به هغو کله قرآن پاک راواغستو نو جړل بی او وی بی چې دا زما د رب کلام دی، دا زما د رب کلام دی. او د دې کلام چې کوم قدر دی د هغو په زړه کې هغو به وي چې دا زما د رب کلام دی. دا د نورو کتابونو په شان عام کتاب نه دی چې موږ یې د تاخ نه راواخلو او د نورو کتابونو په شان د دې سره سلوک وکړو او د هغې په نظرونو ورته وګورو چې ها په دې کې دا خبره ولې ده، داسې رویه نه ده په کار، بلکې میر ربهم. اوس تاسو هم الحمدلله د قرآن په سفر روان شوي یې، په دې کې به داسې خبرې راځي او کیدای شي چې ستاسو ذهن یې ناخلي، هسې خو په قرآن مجید کې په سورة العنکبوت کې راځي. الله تعالی فرمایي چې دا مثالونه موږ د خلکو دپاره بیانوو. الله تعالی خو د خپلو پوهېدو دپاره نه دي بیان کړي، د خلکو دپاره یې بیان کړي دي. لناس، او په دې عقل والا پوهېږي. نو زموږ چې کوم اسلاف و سلف سالفین و چې کله به هغوی د قرآن یو مثال واورېدو او پوهه به نه شو نو په ژړا به شو. ولې؟ ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې په دې مثالونو باندې صرف علم والا پوهېږي. نو هغوی به په دې خبره ډېر پریشانه شو چې د دې مطلب دی چې زموږ سره هېڅ علم نشته، ځکه خو موږ پوهېږو نه. هغوی له به ژړا ورغله. نو یو خو دا خبره ده او بله دا کیدای شي چې په قرآن پاک کې داسې احکامات راشي چې د هغې په وجه ستاسو په زړه کې تنګي راشي، هغه ستاسو دپاره انکمفرټیبل وي کیدای شي. او دا هم کیدای شي چې تاسو په هغې نه پوهېږئ چې د دې څه حکمت دی. نو په داسې وخت کې سوری اکشن پکار وي. په شروع کې موږ ته دا خبره وشوه چې دا حق ده او زما د رب د طرف نه ده، بس هر څه چې هغو فرمایلی دي، هر قسم حکم چې را کړی دی نو صحیح دی، دا ټیک ده، دا صحیح ده، دا سیده لاره ده. په دې کې د حق نه سیوا نور هیڅ هم نشته. زما عقل پرېږده وه، زما به څو عقل وي، دا خو زما د رب خبره ده. زه د عام بنده خبره خو نه یم، د عام بنده خبره خو نه ده. او بیا الله تعالی وفرمایل چې ځینې داسې هم خلک وي چې د هغوی رویه مختلفه وي.